السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجه شوی دا زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د کرفیو د بشیر بلور د تلین د ترکی د وزیر اعظم پاکستان ته سفر په بلوچستان کې د بلدیاتی انتخاباتو وروستو صورتحال د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون او په نورو موضوعګانو به هم رپوټونه واوري اونیس خبرونه د مشال مرکه هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه د بوریوال کاکړ نه واورو
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې نن په اوم ورځ هم پر ګرځیدلو بندیز دی د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د پاکستان په دوه ورځنی سفر لاهور ته تللی او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پر وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غږ کړی دی چې د امن لار خپل کړي او د پښتنو وژنې ته د پای ټکی کېږدي اوس بشپړ خبرونه په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز نن په اوم ورځ هم دوام لري د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې ویاند احمد الله احمدي له نامعلومه ځای د ټلیفون پر کرښه مشال ریډیو ته وویل تېره ورځ چې د دوی لخوا د کرفیو ختمولو په اړه کوم ګواښ شوی و د هغه مقصد حکومت ته د جنگ دړکه ورکول نه بلکې د عوامو د ستونزو په خاطر یې کړی و دوی وایي چې له حکومت سره یې تړون پر ځای دی او حکومت یې د عوامو د ستونزو ختمولو په خاطر پر ګرځېدو بندیز لري کړی لسیمه د مشال ریډیو خبريال وایي چې پوزي چارواکو د کرفي ختمولو ویل دي خو لا یې هم ختم کړی نه ده د یادونه وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې لتیرو شپږ ورځې راځي پر ګرځېدلو بندیز دی د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د پاکستان په دوه ورځنی سفر لاهور ته تللی دی رجب طیب اردوغان به د خپل دورې پر مهال د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر ممنون حسین او له یو شمیر سیاسي مشرانو او کاروباري خلکو سره هم لیده کاته وکړي ل رجب طیب اردوغان سره څلوېشت کسیزه پلاوی هم ملګری دي کوم چې به په پاکستان کې له کاروباري او تجارتي خلکو سره لیده کاته کوي او په دې لړ کې به د دواړو خلکو اړیکو او پانګه چولو لپاره لارې چارې لټوي ټاکل شوی ده چې د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان به له پاکستان سره د تجارت او پانګه چونې پر څلورو لوزنامو هم لاسلیک وکړي د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پر وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غږ کړی دی چې د امن لار خپل کړی او د پښتنو وژنې ته د پای ټکی کېږدي د اتوار په ماښام د پېښور په نشتر حال کې د عوامي نېشنل ګوند د وژل سوي یو مشر بشیر احمد بلور د ړومبی تلین پر موقع غونډې ته د وینا پر وخت اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې طالبانو سره د خبرو اترو په بهانه دي نور د سیاست څخه ډډه وسي او دغه عمل دی زر تر زره پایلسی
مونږ په هغه وخت مذاکرات کړی چې مذاکرات کې پیژندلم نه چې مذاکرات څه کوي او دا اوس چې مذاکرات کې دوی دونه په خدمه کې چې په هغه وخت له مونږ مخالفت کړی دي چې مونږ د دې سره مذاکرات کوو نه نو ورته دا وایي چې خره ته وکړي دا کنه غواړي پښتو مته نه له کونډه زو یا څه خو بویا کوي مذاکرات کې مذاکرات ته کینه خبره ورسره کوم خلاصم کده دې فساد
اسفندیار ولی خان وویل چې خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه اتحادیان د ډرون بریدونو او نیټو ته د سامان وړلو موټرو د تړلو په بهانه سیاست کوي خو د پښتنو په خاوره د بهر ملکی ترهګرو په هلو زلو په پټه خوله دي نوموړي وویل د تحریک انصاف مشر نړۍ ته پښتانه د ترهګرو په شکل کې ورپیژندل غواړي غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشرانو غلام احمد بلور او بشیر مټه هم وینا وکړه او په سیمه کې د امن یې د بشیر بلور د مبارزې ستاینه وکړه د پېښور پوهنتون په ایریا سټډي سنټر کې د پاکستان او افغانستان د ولسي تړون فورم تر سوري لاندې د دوه اړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پاختیا د رسنیو د کردار تر سرخط لاندې د ورځنی کانفرنس تیر ماښام پای ته ورسېده د کانفرنس په پای کې د یو پریکړه لیک لارې د دواړو هیوادونو د حکومتونو څخه غوښتنه وسوه چې د یو بل پر ضد د منفي تبلیغاتو څخه ډډه وکړي او همداراز په ټوله او په پوله دي ترهګرو د بریدونو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي مچال ریډیو سره په خبرو کې له کابل راغلی ډاکټر خوشحال روحي د کانفرنس د اعلامیې مهم ټکي داسې وړاندې کړل
د پاکستان او افغانستان له حکومتونو نه غوښتنه کیږي چې پر یو بل د تورونو لګولو او منفي تبلیغاتو چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د بې باورۍ لامل ګرځي کلکه ډډه وکړي پاک افغان ولسی تړون د پاکستان حکومت د دې وینا کلک هرکلی کوي چې په افغانستان کې یوازې د منتخب دولت ملاتړ کوي او د کومې ځانګړې ډلې له پلوۍ څخه ډډه کوي.
د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان دواړو څخه شاوخوا سلو کسانو ګډون درلود. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې بیړه نه بلکې باید دقت وسي. ښاغلی کرزی پرون د یو شمیر کورنیو رسنیو له خبریالانو سره په کتنه کې له واشنگټن سره د امنیتي دفاعي تړون په ګډون د هیواد د ځینو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. جمهور ریاست په یو بیان کې وایي ښاغلی کرزی په دې غونډه کې وویل د لا هم پر خپل هغو شرایطو ټینګ ولاړ دی چې د تړون د لاسلیک پاړی په لوی جرګه کې وړاندې کړل. افغان حکومت له نیټو سره د دوه اړخیزو امنیتي دفاعي همکاریو د تړون په اړه غور او څیړنه پیل کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپن ته تېره ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې وویل په پښتو او دري ژبو له نیټو سره د دوه اړخیزو همکاریو د تړون په اړه د نیټو د وړاندیز د ژباړې کار پیل شوی او دا سند تر غور او څیړنې لاندې دی. او د ایران د اټمی پروګرام د خبرو مرکچی وای د شپږو قدرتونو له استادو سره خبرې د کریسمس له رخصتیو تر وروسته مودې پوري وځندول سوې. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس راکچی ویل د او د اروپای ټولنې د بهرنیو پالیسي مشر کاترین ایشټن پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د خبرونو پای
خبرینم د بریوال کاکړنا اور ادل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اور ادل شه. په روانه خبرونه کې باره په شمالي وزیرستان کې نن په ومر وسهم کرفیو دوام لري. د ترکی وزیر اعظم د پاکستان په دوره دی او د عوامي نېشنل ګوند په طالبانو غږ کړی چې نور د پښتانه نه وژني. په بلوچستان کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند له جمعیت علما اسلام نظریاتي او فیډلی سره اتحاد کړی. او په پېښور کې د پاکستان او افغانستان د ولسی تړون یو کانفرنس شوی.
د پاکستان او افغانستان له حکومتونو نه غوښتنه کیږي چې د یو بل پر خاوره له بریدونو کلکه ډډه وکړي او همدارز د پر پوله د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي.
د نور ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو د خبرونې لمړي ریپورت اړخته. په شمالي وزیرستان کې نن په ومر وسم کرفیو دوام لري. دا چې د کرفیو له وجې د خلکو ستونزې څه دي او امنیتي چارواکي وسلوالي ډلې د کرفیو په اړه څه وایي لږ شېبه وړاندې را سره د مشال ریډیو خبریال په دې اړه تفصیل شریک کړی و.
په شمالي وزیرستان کې څنګه چې تاسو ته پته ده د 13 ورځې پرله پسې دوامدار کرفیو ده. خلک په کورونو کې سار دي او د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. خلک بار بار چې کم ځای ولستې غوښتنه کوي چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتی چارواکي باید د دوی نوره کرفیو ختم کړي چې دوی خپل ضرورتونه او سامانونه چې کم دي هغه پورا کړي. په دې باره کې به دا مهم چې 13 ورځې د وسلوالې ډلې یو کمانډان لاړه په رسنیو کې داسې څه غواخونه هم شوي وو چې هغه کرفیو ختم نه کړی شو نن مسپخینه پورې نو دوی د دولت داسې غواخونه هم ورکړي وو. خو نن شمالي وزیرستان او اوس تازه لږ شات وړاندې د شمالي وزیرستان حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې ویان احمد الله احمدي مشال ریډیو ته دا نامعلوم ځای څخه په ټلیفون باندې وویل چې 13 ورځ د دوی لاړه د کرفیو ختمولو کم غواخ شوی وو. هغه دولت د جنگ الټیمیټم یا دړکا ورکولو نه وو بلکې د اولس د ستونزو په خاطر یې کړی وو او دولت د عوامو د ستونزو ختمولو په خاطر کرفیو چې کومه د دوامدار کرفیو چې د هغه دی ختم کړي. دوی دا هم وویل چې دولت سره د دوی چې کومه معاهده ده هغه برقراره ده. په دې لړکی پولیټیکل انتظامیه سره هم چې خبره وشوه هغه وایي چې زردا چې پسیما کې کومه کرفیو دا هغه ختم کړي شي عوام چې کومې ستونزې دي هغه نه دوی خبره دي او هغه باره کې دوی پوره کوشش کوي چې هغه ته نور سہولت ورکړي شي. نو دغه تازه تازه د حافظ ګلبادر وسلواله ډلې احمد الله احمدی طرف دغه بیان وو او پولیټیکل انتظامیه هم دا وایي چې زردا چې کرفیو دغه کوم دوامدار کرفیو دغه واپس کړي شي.
تاسو د مشال ریډیو د خبريال اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې نن په ومر وسم کرفیو دوام لري چې لوجه خلک له مختلفو ستونزو سره مخ دي. اوس بلار شو یو بل ریپورت اړخته د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردگان د پاکستان په دوه ورځني سفر لاور ته رسیدلی. رجب طیب اردگان به د پاکستان وزیر اعظم ولسمشر نورو سیاسي مشرانو او کاروباري خلکو سره ویني او په بازي لوزنامو با کې دیشي چې لاسلیک هم وکړي. په دې اړه نور تفصيل زمونږ د همکار په دې ریپورت کې اورو.
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوان د ګلپور سحر وختي د پاکستان په دورزنی سفر لاهور ته رسیدلی دی. د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف نوموړی ته د لاهور په هوایي ډګر هرکلی وی. د دوران ملمتا د یويشتو په سلامي ورکړی شو او آتشبازي وکړی شو. رجب طیب اردوان به نن ماسپخین ایچ ایس ان کالج لاهور کې یو دستور کې ګډون کوي او وزیر اعظم نواز شریف به د نوموړی په درناوي کې د ماسپخین ملمستیا ورکوي. د ترکی وزیر اعظم به پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د وزیر اعظم نواز شریف، صدر ممنون حسین او نورو سیاسی مشرانو سربیره کاروباری خلکو سره هم ویني او پاکستان ترکی بزنس فورم کې به هم ګډون کوي. د نوموړي سره د حکومتي لوړپوړو سربیره سلويختنی کاروباری پلاوی هم د پاکستان په سفر دی. څوک چې به د تجارت او سرمایه‌کارۍ نوې موقع لټوي او دلته به د کاروباری خلکو سره په دغه اړه خبرې کوي. رجب طیب اردوان به د تجارت او سرمایه‌کارۍ لړکې پاکستان سره د مفاهمت په سلورو یادښتونو لاسلیک هم کوي.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
د عوامي نېشنل پارټي مشرانو پرند اتوار په ماخام د خیبر پختونخوا وجل شوی سینیئر وزیر بشیر احمد بلور لومړی تلین علمانسه او د خدای بخلی روس سره یې ژمنه وکړه چې د امن لپاره به دغه مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غږ کړی دی چې د امن لاره د خپل کړی او د پښتنو وژنه ته دی د پای ټکی کېږدي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نه اورو.
دا خدای بخلی بشیر احمد بلور پړوم بیتلین دا عوامي نېشنل پارټي مشرانو وسلوالو طالبانو باندې یو ځل بیا غږ کړی دی چې نور د پښتنو وجل پریک دی د امن لار خپل کړی او د پښتني خورینه بارني ترخګر وباسي. د اتوار په ماخام په خبر نشتر حال کې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وویل چې عمران خان او د هغه ملګري د ډرون بریدونو او د ناتو سپلای بندیز باندې سیاست کوي خو هغه د خلکو په حق لچپ ته کوم چې پختنو پخورا دا پختنو بچی وجنی
ڈرون کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے.
دا ڈرون مخالفت ولی کی گی وای چې دا زمونږ د هوایي حدونو خلاف ورزي کوي او دوی موجدا خای چې دې کې بی ګنا خلک مري. زه ور سره منم. یو وړشان پښتنه کوم د کپتان سیبنا ولی پاکستان صرف د فضائي حدونو خلاف ورزي کیږي؟ دا چې زمونږ په خورا د ځمکه په لار بارني خلک راغلي دي که ازبک تي چیچن دي عرب او یو خوابل خوانه خلک راغلي دي او زمونږ په خورا زمونږ بچي وجني نو د دې په حق لا کپتان سیب ولی غلي دي؟
تو پھر جو اس وقت تاجر چچن عرب میں ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں ہماری سرزمین پہ اور ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے بارے میں کپتان صاحب کیوں خاموش ہے؟
اسفندیار خان زیات کړه چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي مشران ټول نړۍ ته د پښتنو غلط رنگ وړاندې کوي او د دې سوبې لپاره بارني امداد هم بندول غواړي.
دنیا کو پختون ایک انتہا پسند کی حیثیت سے، ایک دہشت گرد کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔
ٹول نڑیتا پختانہ یو انتہا پسند اور دترہگر پشکل کے اڑان دے کبھی ڈیرا عجیب خبر ادا، یو سڑے دا میاوالی ناراضی، دو دا ملتان نا، یو دا لاہور نا، او بل دا پنڈے نا، ٹول پا پیخور کی ادری گی او وائی چی دا غیرتی پختانہ با دا ناٹو لارے بندوی، ولی پا پنجاب کی غیرتیان نشتا سا۔
سب کے سب پشاور میں کھڑے ہو کہتے ہیں کہ یہ غیرت مند پختون جو ہے تو یہ نیٹو کا سپلائی روکیں گے، کیوں وہاں کوئی بے غیرت بیٹھے ہیں جو نیٹو کا سپلائی ہم نے روکا؟
وسلہ والے طالبان سرا دا خبر و اترو پہکلا دا عوامی نیشنل پارٹی مشر اوائل چی حکومت لپکار دی چی دا مذاکرات و عمل زر تر زرا پیل کری۔
من کو آج وقت مذاکرات کڑی نیچ مذاکرات کیا پی جندن ہم نیچ مذاکرات سکا اور دا اس کا مذاکرات چلوئی دیتون پخدے میں لکھا چلی بعد وقت زمان مخالفت کری دیتی من دلی بسر مذاکرات کو ننم ورد داوا چی خریتا ہو کہ لکھا لکھا پختو مطلی لکن دزو یا سخو بویا کھا مذاکرات کے مذاکرات ہوتا ہوں تین خبر و سبب کا مسئلہ تم کا دے فساد نا جسے وہ ساتھی لوگ آگے نمست زیست نشم
دا دین اولان دی دا خدای بخلی بشیر احمد بلور مشرور حاجی غلام احمد بلور اوائل چی وسلوالو نصرف دا درور او نور دا گند مشران اوجل بلکی پا دا باندی هم زان مرگی برید اکلو چی نور لس کسان پاکی ملشو، خدا دی باوجود حقا طالبانو تا اپیل کوی چی نور دا پختنو وجن بند کلی او دا امن لار اختیار کلی۔
نو اے پختنو بچو کدی اور رسول تو گوره نو پختنو مو بجنه
دتلین گڈن والو بشیر بلور تا دا عقیدت پیرزون اڑاندے کے حوغائے دا پختون کام شہید اگرزولو۔
د بشیر بلور دتلین پاڑا رپورٹ تاسو اوریدا۔ اوس بلارشو بلوچستان تا۔ د بلوچستان په اکثر ضلعو کې پختونخوا ملی عوامي ګوند چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره له جمعیت علماء اسلام نظریاتی او جمعیت علماء اسلام فیډل سره اتحاد کړي۔ یوې خواته ملت پال ګوند چې هر وخت یې په افغانستان کې د طالبانو د جنگ مخالفت کړی دی، او بلې خواته هغه مذهبي ګوند چې هر وخت یې په افغانستان کې د طالبانو جنگ ته جهاد ویلی او تر ننه هم په ښکارا ملاتړ کوي۔ دا چې د دوی اتحاد څه ډول شوی دی په کوټه کې زمونږ خبریال لزنو کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی۔
په بلوچستان صوبه کې د 8 دسمبر تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته په ښارونو کې د چیرمین او ډیپټي چیرمین لپاره په بیل بیل سیمو کې د بیل بیل ګوندونو ترمنځ اتحادونه سوي چې د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې په شاوخوا دریو ضلعو چمن، سیف الله کلا او ژوب سیمو کې د پښتنو ملتپال پښتونخوا ملي عوامي ګوند له جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې سره اتحاد کړی چې له همدې ګوندونو څخه به چیرمین او ډیپټي چیرمین ټاکل کیږي۔ له دې سره بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند په زیارت سیمه کې له جمعیت علما اسلام فیډلې سره اتحاد کړی۔ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبې صدر عثمان خان کاکړ وایي د نورو قومونو د ملایانو غوندې د پښتنو ملایان هم اوس بدل سوي او د ده په خبره نه غواړي چې نور په وطن کې ورانۍ وکړي۔
لکه د پنجاب ملایان، د سند ملایان، د بلوچ ملایان وسندوز سندي د خپل قام د خپل ملت لپاره ډېر څه کړي دي او کول غواړي، نو موږ به د خپل ملایان صاحبان وخت دا رسول سیاسي او نظریاتي اختلافات پر خپل ځای، مگر د ولس د ښېګړې دپاره، د وطن د وحدت دپاره، د بولانو ته چتراله، د خپل قومي تشخص دپاره او د حق او د انصاف دپاره په کار هم دا دي چې زموږ ملام د بلوچ، د پنجابي، د سندي او د نورو دنیا د ملایانو رنګه خپل وطن ته تاوان نه راوړي۔
هلته د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې مرکزي ویاند عبدالستار چشتي هم د کاکړ د دې خبرې تایید کوي چې په علاقایي سطح یې دا اتحاد د دې لپاره کړی چې له ملتپالو ګوندونو سره یو ځای د خپلو وګړو خدمت وکړي۔
دغه اتحادونه چې دا پر علاقایي سطح باندې دغه جماعتونه راغلي د بل خواست نور جماعتونه سنه دغه سره ورته چې جماعتونه راځي خلکو کامیاب کړي عموما پر دې سطح باندې دا علاقایي سطح باندې نالانه جوړدل یا د علاقې د خدمت لپاره چالت دا کم کونسلران دا واکمه وسوي دا تر علاقایي سطح پر د عوامي خدمت لپاره محدود وي۔
د دواړو ګوندونو په نظریاتو کې د مځکي او اسمان فرق دی۔ جمعیت علما اسلام نظریاتي ډله په افغانستان کې د طالبانو جنگ ته جهاد وایي، خو پښتونخوا ملي او امي ګوند بیا دې جنگ ته کله هم جهاد ویلی نه دی، بلکې هر وخت یې د دوی پر ضد خبرې کړې. که څه هم د پښتونخوا ګوند عثمان کاکړ وایي ملایان اوس بدل سوي، خو د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې عبدالستار چشتي بیا وایي دا اتحاد یې د دې لپاره کړی نه دی چې ګواکې د ده په خبره دوی د پښتونخوا ګوند له سیاست متاثره سوي او پر خپلو نظریاتو او د طالبانو په ملاتړ هم اوس دي او هم به په آینده کې هم وي. کله چې مو په کوټه کې له میشت لیکوال او خبریال اخونزاده جلال نورزي څخه د دې اتحاد په اړه وپوښتل، نورزي یې په ځواب کې وویل په پاکستان کې له لومړۍ ورځې راهیسې سیاست د نظریاتو پر ځای د مفاداتو یا ګټو لپاره سوی دی.
یعنی تر دې د مابین موجود دا جماعتو سره، یعنی دا نظریات چې دي هغه در سره سن مفادات دي، سیاسي مفادات دي، د اسمبلی مفادات دي، د الیکشن مفادات دي، د انتخاباتو مفادات دي، او هلته په سر کې کومه چیرې اختلاف وي هغه اختلاف هم تحت المفادات دي، هلته هم لاندې مفادات دي، هغه هم نظریاتي مفادات نه دي.
د لیکوال او خبریال اخونزاده جلال نورزي په خبره له دې سره چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم په خپله نظریه درېدلی نه دی، خو زیاتوي جمعیتي علما اسلام نظریاتي بیا د جمعیتي علما اسلام فیډلې پر ضد پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته لاس ورکوي او په ډیری سیمو کې یې د چیرمین او ډیپټي چیرمین لپاره ملاتړ کوي.
اوس د بلوچستان نزول لاور تا پاکستان تحریک انصاف ګوند په هیواد کې د ګرانې او د ډرون بریدونو پر ضد 13 ورځ په لاور کې احتجاجي جلوس کړی چې پکې د جماعت اسلامي مشر منور حسن نه علاوه د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم ګډون کړی و. احتجاجي غونډې ته په خپل وینا کې عمران خان وویل چې حکومت دې نه صرف په هیواد کې په ګرانې قابو مومي، بلکې د مالدار خلکو نه دې ټیکسونه هم واغستل شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبريال پر رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې وفاقي حکومت د ور سره په ګډه د ډرون بریدونو ودرولو لپاره ګامونه پورته کړي. تیر ماښام په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د ګرانۍ په ضد جلوس راوستو چې پکې جماعت اسلامي مشر منور حسن نه علاوه عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید او د تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی غړو ګډون وکړو. احتجاجي جلسې د خپل وینا کې عمران خان وویل چې د دوی ګوند امریکا سره جنگ نه غواړي، بلکې دوی دا مطالبه کوي چې امریکا د ډرون بریدونو ودروي او وزیر اعظم نواز شریف له هم پکار دي چې د ډرون بریدونو په حق لاس سخت دریس خپل کړي. د عمران خان وینا وا چې یو طرف ته ګرانۍ لوجې غریب اولس ځپل کیږي، نو بلخوا حکومت ټیکس هم د دې غریبو خلکو نه اخلي. خو د مالدار خلکو نه صرف په اربون روپۍ د ملک نه بهر پرتی دي، بلکې دا خلک ټیکس هم نه ورکوي چې لوجې د ملک معاشي حالت ورس پورس خرابيږي.
د ملک کې لوی لوی او مالدار سیاستدانان او صنعتکاران ټیکس نه ورکوي او خپل پیسې په بار ملکونو کې ایښي دي، او د دې په ځای چې حکومت د دغه خلکو نه ټیکس واخلي، د غریب اولس نه ټیکس اخلي او هر ورځ ګرانې کې اضافه کوي. که حکومت ګرانې کې کمی را نه وستو، نو په 6 جنوري به موږ د ګرانې خلاف په سند کې او په 23 جنوري به په پینډه کې احتجاج کوو.
جلسې ته خپل وینا کې د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد هم په حکومت تنقید وکړو او وی ویل
لاور خلکو دوی خپل خپلوانو له نوکرۍ ورکوي او د ملک نور اولس لپاره هیڅ نه کوي، بلکې هر ورځ په ګرانۍ کې اضافه کوي. عمران خان خو وایي چې موږ د نیمې مودې د انتخاباتو خبره نه کوو، خو تاسو وایي چې د نیمې مودې انتخابات غیر عیني دي. که حکومت ګرانۍ قابو نه کړه او د خلکو مسلې همدا شان زیاتولې، نو د موجوده حکومت په اقتدار کې د پاتې کېدو هیڅ جواز نه جوړیږي.
احتجاجي جلسې ته د جماعت اسلامي مشر منور حسن وویل چې مسلم لیگ نن په اقتدار کې د راتلو نه وړاندې اولس سره ډېرې وعدې کړې وې، خو په حکومت کې د راتلو وروسته مسلم لیگ نن نخبل ټول وعده هېرې شوې او نه صرف یې په ګرانۍ کې اضافه وکړه، بلکې په قبایلی سیمو کې ډرون بریدونه ودرولو کې هم په مکمله توګه ناکامه شو.
مشال ریډیو تاسو ته اوس بلال شو پېښور ته. د پېښور په هنتون په سټډي ایریا سنټر کې د پاکستان او افغانستان دولسي تړون د سوري لاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزه اړیکو په پراختیا کې د رسنو د رول پاړه یو دورسنی کانفرنس تیر ماښام شوې ده چې پکې د یو پریکړه لیک له لارې د دواړو هیوادونو د حکومتونو نه غوښتنه وکړل شوه چې د یو بل پر ضد منفي تبلیغات نه کوي او نه د خپل خاورې استعمالوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کابل نه د کانفرنس ته راغلی ډاکټر خوشحال روحي د دغه پریکړه لیک مهمه برخې په دا ډول بیان کړی.
د پاکستان او افغانستان له حکومتونو نه غوښتنه کیږي چې دیوبل پر خاورا لبریدونو کلک ډډه وکړي او همدارس د پر پوله د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي او په دې برخه کې د جدی او عملی ګامونه پورته کړي. پر یو بل د تورونو لګولو او منفي تبلیغاتو چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د بې باورۍ لامل ګرځي کلکه ډډه وکړي. پاک افغان ولسی تړون د پاکستان حکومت د دې وینا کلک هرکلی کوي چې په افغانستان کې یوازې د منتخب دولت ملاتړ کوي او د کومې ځانګړې ډلې له پلوۍ څخه ډډه کوي.
د کانفرنس ته په خپله وینا کې د پېښور د ایریا سټډي سنټر ډایریکټر ډاکټر سرپراز خان وویل چې موجوده حالاتو کې باید خلک د ځان سره شامل کړی شي او د عقل او پوهې نه کار واغیستلی شي.
عقل فکر ولاړ نه دی، حرکت کې دی، بدلون کې دی، تبدیلی کې دی، او ضرورت دا دی چې هغه دونه فراخ وي چې خلک اوباسي ځان نه نه خلک ځان کې شامل ای. دا بنیادی خبره ده او دې کې خلق ځان سره شاملول دي، خلق ځان نه شړل دي، او هغه د پاره لاره صلح روغې جوړې د مینې د علم د پوهه د مبارزې د ترقی دا ده، نه کې د جګړې.
او د کابل نه دې کانفرنس ته راغلي د افغان کلتوري ټولنو د جرګې یو مشر اکبرجان پولاد د دې کانفرنس پر مهال د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
افغان ولس کلر اوبر د دوړ ولسونه دي دغه د 15 کلنې جګړې له امله او دغه سیاستونه چې په سیمه کې د هیوادونو له مخې له خوا پلي کیږي موږ ولسونه ډېر د دې نه اغېزمن شوي یو. کدا زموږ اقتصاد او کدا علمي برخه ده او کدا د امن لپاره ده، موږ ولسونه دته باید ډېر وهڅوو چې دوی ګډه کار وکړي او د خپل پرمختګ لپاره او په سیمه کې د امن لپاره او سیمه کې د تعلیم د ماحول لپاره او یو بل ته د مرستې لاس ورکړي تر څو دغه مصیبت ته په ګډه ځان خلاص کړي.
او د جرمني نه د کانفرنس ته راغلي ډاکټر سیف الله مشاد ریډیو ته وویل چې په مکمله توګه دا خبره سمه نه ده چې ګنې د افغانستان او پاکستان د حالاتو سمولو چابي د نړیوالو قوتونو په لاس کې ده.
خلک به ډېرې خبره کوي چې چابي چې دی امریکی او د نړۍ د یورپیانو په لاس کې ده، خو دا د دې چابي زموږ په خپل لاس کې ده. په کار چې موږ خپلو کې لاسونه سره یو کړو، اړیکې مضبوطی کړو، علم حاصل کړو او د افغانستان او پاکستان منځ کې تجارت باید چې وده وکړي، د دې ودې په ذریعه به چې دی خلکو ته روزګار پیدا کیږي او د جنگ نه به لرې کیږي، دا یو واحد لار ده.
په دې دوه ورځني کانفرنس کې د دواړو هیوادونو د مدني ټولنو، میډیا او علمي بنسټونو سشاوخوا لس کم سل استازو ګډون وکړو او د دواړو هیوادونو دولسي اړیکو د پراختیا په برخه کې د شته ستونزو، عواملو او د حل په لارو چارو بحث وکړی شو.
مشال لیډیو تاسو سره اوس په یو بل ریپورت ورو. افغان حکومت د نړیوالو ائتلاف لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي وسایلو او تجهیزاتو په ویجاړولو جدي اندېښنې ښودلې دي. تفصیل د احمد تکل نورو.
د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ جوړه شوه، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د دوام ستاینه وشوه، خو په عین حال کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو پر وروستۍ پریکړه چې غواړي خپل پوځي وسایل، تجهیزات او تاسیسات ویجاړ کړي سخت اندېښنه وښودل شوه. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي د ملي امنیت شورا غونډې د ناټو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف پریکړه چې دلیل یې د دوی په وینا په افغان ځواکونو کې د مسلکي ظرفیت نو کمخت یا نشتوالی دی غیر مواجه او د اندېښنې وړ وبلله. د نړیوال ائتلاف چارواکو له ډېرې مودې راهیسې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای د نړیوالو ځواکونو له عصري وسایلو او تجهیزاتو کار واخلي او مراقبت او ساتنه یې وکړي، ځکه دومره وړتیا او مسلکي ظرفیت نه لري. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې نړیواله ټولنه اوس هم کولای شي افغان ځواکونو ته لازمه مسلکي روزنه ورکړي. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل وایي
زموږ پوځ کې باسواد سرباز هم شته، هم په کمپیوټر باندې، هم په انګلیسي باندې بلد دي. اوس هم هیڅ ناوخته نه ده، که دا اوس هم دوی وغواړي د کال شپېته تر اویا زره زموږ د فارغین دغه اوس د کانکور پاتې کېږي چې هغوی دوی په هر څه بلد دي او د دوی نه کار واخلي. زه تر دې یقین درکوم چې په زرس کې شپږ کوم یاست چې دوی بهترین تخنیکرانی د زو بهترین کمانډانانی د زو بهترین تخنیک بیزدهی او استعمالولی انسی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې مسولو امنیتي ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه د افغان حکومت اندېښنې د نړیوال ائتلاف چارواکو ته ورسوي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پانه وایي د ملي امنیت شورا د دفاع، کورنیو چارو او مالی وزیران او همداراز د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار موظف کړل څو د نړیوالو ځواکونو د دې پریکړې په اړه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره خبرې وکړي او د ملي امنیت شورا د خپلو هڅو له نتیجو خبره کړي. د بیان له مخې غونډې د مالی وزارت ته دنده وسپارله څو د پوځي تاسیساتو د انتقال له مسؤولو چارواکو سره د ناټو له ځواکونو څخه افغان حکومت ته د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د انتقال د بهیر په اړه هر میاشت امنیت شورا ته راپور ورکړي.
مشال لیډیو تاسو ته د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د بریوال کاکړنه لن خبرونه اورو.
په شمالي وزیرستان کې نن په اوم ورځ هم پر ګرځېدلو بندیز دی. د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې ویاند احمد الله احمدي له نامعلومه ځایه مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی د پرونی ګواښ هدف له حکومت سره د جنگ نه و بلکې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره یې دا خبرې کړې وې. پوځي چارواکو ویلي چې په کرفیو به ختمي خو لا یې ختمه کړې نه ده. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د پاکستان په دورځنی سفر لاهور ته رسیدلی. نوموړی به پر دې دوره کې د پاکستان له وزیر اعظم ولسمشر او نورو یو شمېر سیاسي او تجارتي چارواکو سره خبرې کوي. د امنیشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پر وسلوالو طالبان یو ځل بیا غږ کړی دی چې د امن لاره خپل کړي او د پښتنو وژنې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړی د خبرې تیر شپه د پېښور په نشتر حال کې د بشیر بلور د لومړي کلین د غونډې پر مهال کولې. د پېښور پونتون په ایریا سټډي سنټر کې د پاکستان او افغانستان د ولسی تړون فورم تر سیوري لاندې غونډه شوې ده. دواړو غاړو خلکو پکې ګډون کړی او افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې بیړه نه بلکې باید دقت وسی. ښاغلی کرزی پرون د یو شمیر کورنیو رسنیو له خبریالانو سره په کتنه کې له واشنگټن سره د امنیتي تړون په ګډون د هیواد د ځینو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې.
لن خبرینم د بریوال کاکړ نواری د لوس وخت شوې دي. د 19 خبرونه د مشال مرکان نه نه مرکه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی کمیټه غړي سېنېټر عبدالرؤف لالا سره شوې ده.
په خبرونه د مشال مرکه کې نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له سېنېټر عبدالرؤف لالا سره خبرې کوي. سېنېټر عبدالرؤف لالا چې تر 40 کال زیات وخت په سیاست کې شوی او دا ټول سیاست یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر بیرغ لاندې تیر کړی. له سېنېټر عبدالرؤف لالا سره به لمړی هم د ماشومتوب لمړنۍ زده کړو په سیاست کې د ګاللو ستونزو او کورنیو ستونزو په حق خبرې کوو او بیا به هم له عبدالرؤف لالا څخه پوښتنه کوو چې له خان شهید عبدالصمد خان اڅکسي سره هم ډیر وخت تیر کړی. په دې اړه به هم را سره معلومات شریکوي. خو لومړی هم عبدالرؤف لالا کته سره ته وایس چې ستاسو پیدایش چیرته سوی، تاسو لومړنۍ زده کړې چیرته ترسره کړې دي، لومړی هم کدغه په دغه اړه باندې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیر زیات په دې خوشاله یم چې زما په ژوند کې دا یو ډیر لوی ارمان و چې کله یو داسې مرکز له چا سره وکم چې د خپل وړوکوالي و دنیا ته ور بیا داخل سم. بیا د 15 کال څنګه تیر شو پر دې باندې ورونا واچو. نو ډیره مننه. بنیادی خبره دا ده ز پسنو نسوا شپشپینځوس کې کوټ ته ډیر نږدې یو کله چې د کلی شابو په نامه یادېږي، ز د حاجی عبدالصمد چې علمی کورنۍ و، زمر بابا چې په دې نامه مسماو، ز د په کور کې ژوندل يم. چونکی زمر کلیوالی ژوند او مر د یو کوچنی زمینداری کورنۍ سره تعلق درلود، خو تر ټولو نیکبختی خبره دا و چې زما بابا چې و دا په خپل د علم او د ادب سره په دې معنی ډېر ژور تعلق و چې په هغه زمانه کې د انګریزانو په دور کې چې په ټول کوټه کې یو د کتابو د خرڅونکو پلورنځی و او په دې کې زموږ راځي د سمج چې ما پلارو غوډې دا ایجنسی چلوله.
صحیح روف لالا، تاسو کورنۍ ژوند ته براسو او کدار ته وایس چې تاسو څو رونه او خندې واست او لرونه او خندو سر مو ماشومتوب څنګه و؟
مر غوا یو خور مو جوړونه یو خور چې ته ټولو کوښنی زمر بور بناروغه و نو مر به په کور کې دا ورونه چې دو ورونه دا به مجوارې سره کوي. یو ورځ به د کور څه چکارونو کپ دې کې جارو کپ دې کې لوشي منځلو په دې کې د کاریز څوبر اورل ډکولو دا به ما کوي او بل ورځ به دا بل عبدالجمیل زما ورورو دی به کوي.
دا چې تاسو به د کور ټول کارونه هم کول او لدې سره ظاهر خبره ده چې تاسو به مکتب ته هم تلئ ستاسو د لمړنۍ زده کړو په اړه راته وایست، تاسو لمړنۍ زده کړې چیرې تر سره کړې؟
بنیادی خبره دا و چې چونکی عاجی صاحب د علم سره ډیر دغه و، نو پر دې خبرې ډیر زورو چې پر موږ باندې هم د اسکول د مکتب په حواله باندې زموږ پر څنګ موږ په کل کې اټم اسکول نو علمو کې لچو په دې کې یو پرایمري اسکول ماستر نذیر د دې هډ ماستر د دې په استادی کې موږ ټول کورنۍ فامیل دلته داخل کړل سو، نو موږ له دې ځخه خپل تعلیمي دغه چې تر پنځم جماعت پورې په علمو کې خپل تعلیم مکمل کړ.
تر پنځم ټولګي پورې یا لمړنۍ زده کړې تاسو په علمو کې وکړې، بیا مو تر دې وروسته نورې زده کړې یا هم لوړې زده کړې چیرته وکړې؟
بیا له هغه بعد اسلامیا های سکول چې په کوټه کې یو ډېر لوی سکول و، ډېر لوی نوم یې و، د دې هډ ماستر و چودھری سلطان، چې دا به چونکی بیا زه دا خبره تکراروم چې دا د کتابو د اخبارو د رسالو دا ټول ایجنسیان زموږ په نیو بوکسټال کې وي، نو دوی به د حاجي صاحب سره ګوا ډېر په تعلق کې و. عام خلکو ته هغه ټایم اسلامي اسکول کې داخله ورکول یا داخله پیدا کول یا هلته تعلیم کول ډېر ګران کارو، خو د حاجي صاحب په هغه تعلق پر بنیاد باندې موږ د شپږم درس چې و دال اسلامیہ اسکول ته شروع کړ بیا تر لسم پورې. په دې مابین کې د آباد کې چزما د سیاست برخه جوړه سو، په دې حالت کې به تکرار کما چې دلته به سهار ټایم د اسلامي اسکول کې د نن یو اسمبلی کې د اسمبلی دا استلاو چې ټول ماشومان بل کلاسور او تل دلته براتله په یو لین په ډیسپلن
په زموږ په سکولونو کې وسم کې
سب کې په ډیسپلن به درې دلو، بیا به تلاوت قران مجید کې دی، لاغه بعد به یو ټاپک به یو خاص نقطه به پر دې بهر ورځ یو یو استاد په دې کې به کله کله دوی د مختلف کلاسو سره داسې طالب علمان چې به غیر پښتانه پښتانه بنو، نو دا به دوی راولل بیا بیا ته موقع ورکول چې پنځه منټه لس منټه هغه پر یو خاص ټاپک باندې پر یو خاص دغه باندې مجلس کی، نو موږ له وډوکوال سره دا خواهش وو
دا خبرې به په اردو کې کولې،
دا به په اردو کې کولې،
پښتانه به څوک نه و،
پښتانه به څوک نه و، بلکې موږ به مل چار موږ په اردو کې کو، خو موږ ته دونه موقع راکړي چې موږ له دې سټیج او غایجو، نو زما هغه خبره زما نه بلکې د ټولو پښتنو دا خبره نه یاریږي، هغه زموږ استاد د ادارې په والا هغه ته ډېر احترام دی، مګر چون چودھری سلطان یو خپل ذهنیت درلود د پنجاب په والا باندې دا به دا خبره کوله چې یار چې تیم سبقان وایسته او تیم تقریرو تم لاو تړي تیم ټاپک باندې گائے جی بیا به دا ریڑیاں چوک چلی، نو دې خبرې به موږ ډېر دننه دسی پزړی کې بد سي زخمیان سلو چې اوس غوزه د مکتب تر اغلم بایسیت یو طالب علم لوستون کې زما دا حق جوړیږي چې زه په دې اسکول کې دننه غوازم د یو ماشوم بچی په توګه باندې او تیاری وکم، راسم په دشتي باندې تکلیکم، دا هغه یو سکروټ او په ایرو کې پټه چې دې زما په ذهن کې یو داسي ولوله پیدا کړه چې ان شاء الله او عزیز په ژوند کې به داسې ځای ته راځي چې بیا به خلک دا یادم لري چې کله یو پښتون بچی ماشوم بیا راپورته سي بیا د خپل وطن او د قام او د ولس د خپلواکۍ او د برابرۍ او د سماجي انصاف د پاره چې بیا د کله پایڅه راپورته کی او بیا د واغ ځایو ته راسي، نن الحمدلله چې زه په خپل خوله دا خبره کوم بيخي مات خو نه راکي، خو چې په دغه سینټ کې مزه غایژم، نو ما څه د دې سینټ ډیر هغه سینیر ترینا چې سینیټرز دي چې شل کال تیر شوی دي په ډیر اشتیاق په ډیر خواهش دا پوښتنه کوي چې هر تا تعلیم په کوم ادارو کې کړی دی، چې کله زور ته چې هغه د خاور او د ټاټ په اسکولو کې د خټو او د کچو کمرو په اسکولو کې ما دا تعلیم کړ دی، نو دوی دا نه مني چې د دې اسکولو دغه سړی به یا دا ډول مقرر هم نشي جوړی دی او دا ډول مجلس په سینټ کې نشي کولی، دا هغه یو سکروټه وه چې په ایرو کې پټه وه او نن یو شکل یې واخیست.
روپ لاله، تاسو ویل چې په ماشومتوب کې به ستاسو په سکول کې له تاسو سره دا زیاتی کېده چې تاسو ته به یې د خبرو یا تقریر کولو موقع نه درکوله، او تاسو خپل سیاست ته راتګ له همدې سکروټي انګیرۍ، کله راته وایست چې په لومړي ځل مو په سیاست کې قدم څه وخت کېښود؟
زما یاد دی چې په دغه ټایم کې په سن 1980 کې ما خپل د لسم پورې خپل درس پوره کړ او چې بیا کله زه په هغه کې کامیاب شوم، نو موږ ساینس کالج بیا یو داسې اداره وه چې په دې کې به د ښه نمبرو والا بچان چې و دی به راتله دلته به داخله اخیسته، نو بیا مر سائنس کالج ترالو بیا سائنس کالج کی مر داخله اوسوا په لومړی ځل چې زدل ترالم لاغبند کپس اسا یو داسې ساحه ترالم چې دلته آزاد ماحول خپلواک ماحول د کالج په توګه باندې نو هلته هم داسې مجلسونه د خبرې براتلې نو دلته په لومړی ځل باندې بلکې د دې مکه خبره تکراروم چې زه په اتم جماعت کې یو ورځ خان شهید عبدالصمد خان اسکزی شهید چې به همیشه چې بده د زندان خلاصو د بل جیل بهر وو دای به د ازمر نیو بک سټال چې دا کم د دانش مرکز دی ته براتلې ازمر پلار عجب د صمد په څنګ کې کوټه دی جوړ کړی و چې په اخ کې به د ال تخپل مطالعه کول نو بیا بابا دغه خدمت هم کوي یو چې یو عزت یو احترام نو ما دا اوریدلې چې خان عبدالصمد خان اسکزی شهید د پښتانه ډیر لوی رهنما دی ډیر لوی رهبر دی ډیر ستونزې ډیر علي زلې ډیر تکلیفونه ډیر دردونه وړي دي یو ورځ د ایراله زما په یاد دي دغه څو کتاب را وسته دا نومو دی پټان سر الف کیرو یو انګريز دغه دی د لیکلو دا کتاب واسطه تل مطالعه کړ د چې بیر تک شې شو چې ما کتاب ته وکتل دا کوم ټایم چې زده زمړله دکان وته نو ما چې داسې ورته وکتل خان شهید عبدالصمد خان اسکزی شهید دا بورچ په پښو نن شاید دا تور سر خلق ناوله دی دا شال خوا چې د بورډ دا کم دغه پوندراځي دا چې پر دې ځبان دی بقاعده سپخېدل یو دا پریو نو ما خپل پلار ته د سي نه به برفتنو کړی چې بابا دونه غټ انسان دغه د بوټو د صورتحال ولې دی دراته ولې چې د لوړو انسانانو د عظیم انسانانو د قام د خدمتګارو انسانانو د وطن پالو انسانانو د خپل جامع او خپل بوټو ته دغه نه یغش پورز د قام په هغه مصیبتونو په تکلیفونو کې مبتلای نو نن چې دا کم د د کیا کالی پاوله سو خبر کی د د بوټو پاوله خبر کی نو د توجه خپل قامي تحریک ته دا بس راغلی د بوټو په شکل دی ضروری نه ده چې ګو بوټ د یو ډیر قیمتي او ډیر لوی دا هغه خبرې وي چې بیا په سن اویا کې چې موږ داخله واخیستل چې رالو نو دلته سټوډنټ د طالب علمانو تنظیمونو دا نو هغه ټایم دی چې دلته تازه تازه ګوا نېشنل پارټي چې دا په دوو دړو تقسیم شوی ده او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن او پښتون سټوډنټ فیډریشن دا په وجود کې راغلي دي او دلته نو زه په لومړي ځل باندې رالمه د دا خپل کام او د خپل اولس دا بد ورځ دا تکلیف دی ورځ او د خانشۍ د عظمت په رڼا کې زه د دوی د طالب علمانو چې کوم تنظیم او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په دې کې په لومړي ځل باندې ما خپل د سیاست ابتدا وکړ.
صحیح تاسو وایئ چې خان شهید بس تاسو دکان ته راتله او تاسو چې ماشومان او تاسو به هغه لید چې دی براته تاسو یو خبره هم وکړه یا خبره هم سره شریک هم کړه په لومړي ځل چې تاسو له هغه سره ملاقات وسو تاسو له هغه سره خبرې وکړې هغه کومې خبرې وې چې د خان شهید دا خبرو تاسو دې ته نور هم وهڅولاس چې د پښتنو د محکوم پښتنو لپاره د مظلوم پښتنو لپاره تاسو په همدې ګوند کې شرکت وکړ یو دغه سیده یو پلیټ فارم څخه سیاسي حالې ځای پایل کړ.
زه د خپل ډیر لوی خوشبختی ګڼم چې ما د ژوند څلور پنځه څلور نیم کال ډیر نږدې د خان شهید عبدالصمد خان اسکزی شهید سره تیر کړ او دا به خپل ډیر لوی بدبختی ګرم چې دای په داسې به وخت لمرځه ته د شهید کلسو چې افغان پښتون ملت ته سیاسي توګه باندې په شعوري توګه په علمي توګه باندې دونه شعور لانو حاصل کړی د خان شهید عبدالصمد خان اسکزی شهید د چا چې شپږ کال عمر او تر دېرش کاله بالا د په جیلونو کې په کړاوونو کې د انګریزانو او د دې وطن د ماشالله او د پنجاب او د مرکز د بیوروکراسي د پالیسی په نتیجه کې چې د کم جیلونو یوړو د خپل کام د ازادۍ د برابرۍ د خپلواکۍ د سماجی انصاف او د قومونو د واځي پښتانه رهنمانو بلکې زه د خبر په ډیر واځي ته کوم د انګریزانو په ځچ د کم ذکر د پاره د خبر ډیر کوښنی خبر د چې موږ کو مګر د باوجود مرداوي چې د هندستان او د پښتونخوا وطن د ازادۍ تر ټولو لوی سالار نو دا خان شهید په لومړي ځل چې ما سره کوم خبرې کړې دي دا سیدرې څلور خبرې به زه بیان کما د مثال په توګه یو ورځ موږ له مکتب سره وتلو دی پر جنار روډ باندې ولاړو نو موږ د تاسو د روغبړم د ځان د پاره یو ډیر لوی غنیمت ګڼې او ډیر زیات خوشاله کېدلو نو موږ چې ورالو دوه درې ملګریو زوما داغه ټیم سن دوه تانه یو او یو دوال کا نور نو د په لومړي ځل داسې مرته وکړل عمر ته ویل چې یو قلم راکئ زما قلم پکار دی نو د دې خبرې زګاوې ورکوم چې د خانشۍ جیب کتنم د دوه کلمان څنګه خالی نو اټ ټیم بدو کلمه په نه دا بد د پجیب کیو نو مر د خپل جیبو صدر یو دې تلاس کئ د پډیر خوند راتو ول ول بچانو د جیبو د صدر یو د کوټو په دې کې ګنا نسته نو بچنه مده راخسته نو بیا ول پښتن راتو کړ چې د طالب علم په معنا پېږي نو مر ورته ول چې طالب علم معنا دا ده چې د علم طلب کوونکې نو دا ول دا بیا څنګه کېدای شي ته د علم طلب کوونکې کاغذ خو د پلاس کې دی او قلم نسته او قلم کاغذ چې ګډ نه دی د علم چې دی دا سر ته نه رسیږي نو د خانشید بل وخت یو پښتن وکړه دا بیا بعد خبر ده چې مردا تنظیم تر داخل سلون ماشام ټیم بوتلو دی په جنا روډ ولاړو د دې وټه رشاشته خندا به وچ په دې خندا کې به انسان ته د خپل سوالو ټول جوابونه ورسېدل او پر دې به خلک راغړېدل یو نو بل ورځ موږ ورالو د پښتنه را څوکړه چې زوی ته خبرونه اورېدل دي موږ ورته وو موږ خبرېدل دي نو درته چې کله ما اورېدل دي موږ سار چې اتلو د کورم ریډیو اورېدل دا خبرو دا ورته چې ډېر د افسوس خبره ده سیاسي کارکونانه سو د کام په غم ځان غمجن غړي دا څنګه کېدای شي چې ته د نه غنټو د لس غنټو بعد د سار په خبر باندې گزاره کوي نو بیا یو واقع را ته بیان کړه دو فرمایل د ویل چې کم ټایم په دویم جنگ عظیم کې دا جنگ واخري دغه ته ورسېدل او دلته د هیټلر فوجونه رااله او کم ټایم د اتحادي فوجو سر خصوصا په برلن کې چې دا جنگ شروع شو او په دې جنگ کې نو دوه شعار ولای او خو د جرمني دا شعار چې موږ په نړۍ کې ټول عمر لپاره نازی ایزم چې دا به تکمیل ته ورسو لبل خو د برلن د لینینګراد چې کم فوجونه دا کمانډان چې هغه دا خبره وکړه چې دا آخري پنځه منټه دي یا به ټوله دنیا د غلامۍ شکار سي یا به د همیشه دپاره موږ ازادي واخو نو دا ول هغه آخري ملټو چې په دې منټ کې کوم جنگ وسو په دې کې جرمني فوج نازی فوج ماته وخوړلم او د دنیا اتحادي فوجونه چې دا ولاړ بیا دا جنگ په برلن کې وسو او برلن چې هغه په 200 کې مشکي او مغربي جرمني کې تقسیم وسو نو دا مطلب د خبرې دا و چې یو ملټ چې دی دا د قومونو تقدیر بدلی قومونه د ازادي څخه غلامي درشل ته ورځي قدمونه ایږدي او ته عجب طالب علم نه مې سیاسي کارکونان نه او سهار د خبرونه او د پرلس بچي ماته وای نو علم به و درس به و پوونه به و بلکې زه دا خبره کوم چې خان شهید بیانول چې دی دا د یو خولې د پنځو د لس کسانو د وس خبره نه ده دا ډیر لوی اکیډمي غواړي دا ډیر غټ انسانان غواړي چې پر دې باندې ریسرچ وسي تحقیق وسي او د خان شهید د افکار او نظریات د افغان پښتون وطن د پاره د ولس د پاره ډیر لوی ورثه د وراثت دی د څه په کار دی چې موږ استفاده وکړو
سینیټر عبدالروف تعالی بیرته بستاسو خپل ژوند تراسو دا چې تاسو په سیاست کې دا وخت شاوخوا څلور څلوېشت کال کېږي که زه غلط نه یم په دې وخت کې تاسو د یو سیاسي کارکونکو په حیث د یو سیاستوال په حیث څومره ستونزې ګاللې کدا از موږ له اوردن کو سره شریک کړی
که زه دا درته مترنن اورځ پور دا و چې ما ته انټرویو کوو یو لبل سره مجلس کوو تر دا وخت پورې یو شپه هم زمر په سیاست په معنا غو به ستونزې نه د تیر سوي لومړی ستونزې خطر ټول هغه وخت و چې کم ټایم ما واده وکړ او زه په دغه شپه باندې ولاړم د تنظیم سازی د پاره نو زمر په کورنۍ یا زمر ماحول چې ډېر سخت مو او خپل ځان ته یو شکل بڼه هم درلودا نو چې بیا پر دوی دونیم بجه سهار غاته ز کور ته رالم او مور راته ولاړو په ویلی کې او د دې کم خوشنی چې دې سرګند کړه نو یو خزاغه دغه پټول ژوند دا په دې دنیا کې نسته د ته خدای جنت فردوس نصیب کی نو هغه خوشنی د دې غزه تر قیامت نه سمیرول بیا زما اول اولاد چې وسو لبد قسمتی ته زما د میرمن د شدو د کمی مسله وا نو د بچی چې کم ټایم شو دې نه وې او دی به د شپې زړل او بیا به پلار راته وویل چې زما خو دغه فریضه وه چې لوی کړې تعلیم در باندې وکړې کور واده ژوند مې درکړې ورنه د خپل بچیان سنبال کا دا وساته او چې په لومړي ځل باندې د ډبې شودې ته اوچ شودو ته زه مجبور سلم او له ما سره پیسې نه وې او مور له پلوه ته ما ته 50 روپۍ راکړلې او ما غوړې او ډبه شودې مې راوړلې بیا څو ورځې بعد ما مشر عبدالواحد خدای دې ژوندۍ لري خدای دې صحت ورکړي چې دای دا ټایم بالکل ما د پلار درجه لري دای هغه ټایم یو نوکری د اوس و نو دوه ماته ولې چې به تا چې کومه لاره ځان ته ټاکلې ده ته دغه لاره په مخه واخه دا د کور تکلیفونه ده به زما په دغه کې نن هم چې زه څنګه ژوند تیروم څنګه زندگی تیروم زما ټوله پارټۍ کارکنان ملګري دا له ما سره واقف دي ولد دي په کوم کچه کور کې چې زه نن اوسم د درو خونو زما کور دی بلکې اوسم چې په کوم کې زما بچیانې وي او زما به هلکان چې دی هغه جلا بالکل په برنډه کې موږ پردې راوځړو خونې ګرمې کو او دی پاکې دقې اپ زه دا خبره په دې نه کوم زما بنیادی د خبرې مقصد دا دی چې د قامي خپلواکۍ د برابرۍ دپاره چې موږ وګورو چې زما قام زما ولس د چلو اوبه نه لري زما قام چې دی بې تعلیمه دی زما قام معقوم دی زما قام د بل ته چپلاخې لاندې دی زما د شهیدانو زما د درپدرۍ هغه حالت دی نو په دې کې دا زموږ د سیاسي کارکنانو دا وړې وړې ستونزې چې دي دا معنا نه لري ستونزې خو رهبري یوړل تکلیفونه خو هغه انسانان یوړ ټول کرغنې وغځې دای په خپل پوند کې یوړ مرستې او دای لار را پریښول دی او پاک لار را پریښول چې په دې نن موږ مبارزه کوو البته سیاست او ستونزې په دې کې خبره بلم کوم چې زمرد پارټي سینیئر ډیپټي چیرمن عبدالرحیم مندوخیل چې په کم ټایم مرته د علم او د درس زده کړه راکوله نو دای و خبره وکړه چې په هغه ټایم کې زه بالکل په اوله وار د حیران پاتې سم دوه ماتو چودرو په د قامي تحریک د پاره شي دا لیونی غواړي مارتول چې لیونی به څنګه قامي تحریک چلی دراتور چې قامي تحریک لیونی دا نه لیونی معنا دا چې دا به شاته نه ګوري چې زما بچان دي دال اوجی دي تجی دي ګاډۍ نسته پیسې نسته ډوډۍ نسته ماشام دیګ پوخ دی که نه دی پوخ کالی د بچیانو شته که نسته تعلیم فیس د بچیانو شته که نسته ستا به خپل هدف ته نظر وي ته به له شا له خوا نه ګورې تاسو یقین وکړئ دغه خبرې زما د وجود برخه سوه دا یوه خبره خامخا تکرارم چې اوس هم زه د دې پارټۍ مکروز یم اوسم د دې پارټي پر ما ډېر لو احسان دي چې دوی ګواماته د سینټ ټیکټ راکې او زه دې ته مجبور کړم نن هم د اسلام آباد تر دې عالیشان روډو زه د خپل کلی خړې پړې کوڅې چې دي یو کروڑ واره هم خوشوم هم زه غواړم د خپل زپلې ترټلې ولس ا د روزانه وس چې نه لري ادم ډوډۍ او اک چې نه لري نه ا د تعلیم اک چې نه لري هغه کندې رندې اعتماد او زما ګلالي بچان چې نن په وشتمه صدی کې د کچرو په ټپو ګرځي او د سرمایه دارانو جاکیدارانو د دولتمندو شتمنو خلکو د ماشام غورځولي ورید دي او په هغه کې یو دوه ټوسټ په عام اصطلاح چې موږ ډبل روټي ورته یو ډوډۍ چې هغه ته نیمه ورسته سوي نیمه بو کړي ازما ګلالي بچان د پخلو کې راخستي جبې شي او په دې خپل گزاره کوي زه نه غواړم چې دا پښتانه افغان ژوند داسي وینم زه غواړم چې افغان په نړۍ کې ورسیال وي آباد وي خپل وطن وي خپل تعلیم وي معذب وي د جهان د نړۍ په ګلدسته کې خوشاله او آباد کامي البته په دې لار کې چونکه سیاست دی په سیاست کې به جیلم وي په سیاست کې به کړاوونه هم وي په سیاست کې به بیکوري هم وي په سیاست کې به ته یو ټایم به ډوډۍ هم وي نو زما دپاره دا خبرې چونکه په هغه هدف کې دا یو ورځ زما دپاره ګوا داسې معنې نه دي ګرځېدلې چې دا تکلیفونه ما له هدف لیرې کړي
نه دا چې هر سیاستوال په خپل ژوند کې او سیاسي هلو ځلو کې له دې ستونزو سره سره قائد او بند هم تیروي دا چې تاسو هم په بیل بیل وختونو کې بندي سوي یاست په دې اړه راته وایس چې په کوم وخت کې تاسو بند تیر کړ او ولې مو تیر کړ دا بند په دې اړه راته وایس
دا سي مشکلات په بار بار راغلي دي خصوصا د طالب علمي په زمانه کې چې کوم ټرند پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن چې هغه ټایم پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن وو او زه د دې خپل تنظیم مرکزی جنرال سیکرټري جوړ سوم دا غشپې وې چې ډېر سخت د تکلیف شپې وې او په دې اکل باندې تقریبا زه شپه جواره چې دی مختلف مرحلو کې زه جیلو ته تللم په دې کې بیا بیرته دوه مرحله دی چې ډېر یادګار وي یو مرحله هغه چې زموږ د پارټۍ د مرکزی جنرال سیکرټري عبدالرواشاه درزاق دوتانه چې دا حمله مصر بندي کالج کوټ اپشن دا یو ضلع او دا سره جلا کړل شو او په دې سازه جلا کړ سو چې دا د پښتانه وطن به لدی بیلې ده او دا بل مستونګ سره تړل کېدل پر دې باندې پټي یو ډېر عظیم جدوجہد وکړ کم از کم چې په کم جیل کې موږ بندیانو دا 380 نفر موږ په دوه بارکو کې څه تعداد بنورو چې غزما پزین کې دا ټیم نه دی موجود نو دا سی بیا د طالب علمانو د حقوقو پر مسله باندې زموږ پر میډیکل ډاکټری پر سټانو باندې د انجینرینګ پر سټانو باندې او د پارٹی پر مختلف چې به موږ مارچو نکول نو دا تقریبا زه د شپږ واره باندې سویم دا مجموعی جیل چې موږ سره یو ځای کو دا تقریبا درې کال جوړی شي
روف تعالی دا چې تاسو ویل ستاسو له بابا سره به ستاسو په دکان کې خان شهید عبدالصمد خان اڅکسای کښنسته او بیا یو وخت تاسو هم راځي چې له همدې عمله ستاسو بابا بندې سوی دی قید سوی دی په دې اړه کراته وایس چې دغه کوم وخت وو چې تاسو بابا یې بندې کړ
د ایوب خان په ماشالله کې په سنه 50 کې د بعد په شپېته یو شپېته تر دغه پور د کوم مرحله وا هغه صحیح کال زمانه ده یا ز ډیر وړو کوم زمش پلار په دې خبره تورن سو چې ګو عبدالصمد خان څنګه زې د دکان ته ولی راځي او دا د دې ملک غدار دی او دا پښتونستان دی او دا پښتونستان جوړول غواړي نو دا ستا دکان ته چې راځي تم د دې برخه نو په لومړي ځل د ایوب خان په ماشالله کې زموږ پلار لکور او رکل سو او تقریبا دا وخت یو د شپږنیمې میاشتې وي د شپږنیمو باس بعد مرته دا درکو لګېدی چې زموږ بابا په هغه وخت کې کلی کیمپ یو ډېر بدنامه یو بدنامه زمانه یو د ټارچر سیلو چې دلته به خلک لول کېدل بیا باغو ته دا تکلیفونه اور کېدل بیا لا هغه بعد ګوامر د یو ډېر تکلیفونو په نتیجه کې او یو د خپل مور په دې عوالم ګاین نسمې راولې چې هغه ټایم چې کم کمشنر د دې سره ملاقات داسې وو لکه نن چې یو عام خوار غریب سړی دا وایي چې زه د اوباما سره ملاقات کوم نو چې کوم ورځ مر د پلار په اکله باندې مور او مشته ویلې دا زاره کاری او چې پاکې ډېرې پینې بلګېدلې سپینې پینې خړې پینې دا مر په یو ګاډۍ په ټانګه کې د اس په ټانګه کې سپاره کړلو او مر د دې کمشنر کور ته سهار پر 8 بجې ولاړو د زمې ورځې وې او پر 12 بجې پورې موږ پر دا دروازه د مور سر ناستو اول ته چې 12 بجې بعد دوی ملاقات راکړې او هغه لیکلې درخواست چې موږ مور ته موږ واړو چا په لاس ورکړي او هغه ته وړاندې کړي نو هغه دا ویلې چې زه دا معلومات وکړم چې حاجي عبدالصمد چې دا زموږ پلارو په هغه ټایم کلی کیمپ کې بندو چې دا چیرې ده بیا به زرا پیدا کړم نو بیا لا هغه بعد بیا زموږ پلار جیل ته راوړو او لا هغه بعد بیا پر د باندې کیسو چلے دی چې پاکی دی بریسو دا ډولیس خبره نه و نو دا ستونجو تکلیفونه کورنی توګه د بابا په شکل کې بیا لغه بعد ازما د سیاست پراتک په شکل کې غوازمش کور زمر لوجه هم غو همیشه ډیر په تکلیف کې شپې ته ریکړي د ازما په غیر موجود کې به ز سرکار په کاروم دا ازما مشرانونه به لکور یول په زور به یول بیا باغ تر هغه دوی په جلو کې کښینولي چې تر هغه به زبرت شار تر اتلم او ما به ځان و سرکار ته فلاس ور کوله نو دا ټول مرحله تکلیفونه دا پر موږ باندې اوس
او دا چې اوس دا ځل کوم جو ګورو ستاسو غوند پښتون خامل لوي مې غوند تر نور کله به خې زیات سټونه تر لاسه کړل دي په صوبای اسمبلی کې هم په کامی اسمبلی کې هم او تاسو خپل د غوند له خوا یو سنیټر یاست د جنوبی پښتون خوا د پښتنو لپاره به ستاسو له خوا ستاسو د ټول غوند له خوا کوم کارونه تاسو کول غواړي او ستاسو وګړي له کوم ستونزو سره مخامخ دي کدا په اخره کراته وایست
پښتونخوا ملي او پارټي چې کومه غټ مجلسونه غواد خپل ول سره چې کومه وعده کړې دي زموږ خبرې نه دی لکه مخکې چې ما ویل دا ډول سل اسلام آباد دا ډول سل لندن دا ډول سل امریکې دا افغان وطن د یو کلی د خټ تر کور تر کوڅې مشکربانو خو بنیادی خبره دادا چې د پارټي چیرمن محترم محمود خان اڅکزای زموږ په قومي اسمبلی کې زموږ سینیئر ډیپټي چیرمن عبدالرحیم مندوخیل کارخان ودان زموږ نسیمه خور چې د قومي اسمبلی ممبر ده مر دلته تاسو یقینو کې زما دا دریم سیشن دی چې زرا غلې نو لشپې 15 شپې 12 شپې دلته ما ته ډیر خل ګول ولته بس تړی سي ته څه کوي چې پر خبره باندې ولاړې اواره خبره به د کام او به د صوبې او به د خپل ولس بغیر نه کوي نو مارته ویلې څوک چې د 15 کال په چیغو په جلسو په تقریرو په منډو په شپو په ستړیا نسی ستړی او دلته د اسلام آباد په پارلیمان کې کوم خپل ولس د خپل وطن د لرغونی افغان وطن د لر بر افغان وطن دا افغانستان د استحکام خبر موږ نو کو، دا افغانستان د آبادی خبر نو کو، او دلته خپل وطن کې د ماکوم افغان وطن د بولان تر چتراله د ماکوم افغان وطن د سمسورتیا او د آبادی د برابرۍ او د تعلیم او د زراعت او دلته د اوبو د ډیمونو د جوړولو هم زه د خبره بیا تکراروم. الحمدلله تر اوسه پورې د پښتانه یو د مسله نه ده، د مثال په توګه د پښتانه غټ غټ روډونه چې دي د کوټي تر چمنه، د کوټي تر جوبا، د کوټي تر لورلای، بیا دلته د ارنای ریلوی لاین دی، بیا زمر د ډیمو مسله ده، زمر د بجلی مسله ده، زمر د زمیندارانو ورونو مسله ده، زمر په مرکز کې د خپل پښتونخوا وطن چې کومه کوټه د زمر چې کومه برخه ده، د دې چې کوم زیاتوب سوی دی، کوم وایلیشن چې سوی دی، کوم چې مسټان و بل چا ته ورکړل سوی دی، په دې مسلو باندې زمر په وطن کې د امن پر حالت باندې زمر بچان چې نن په سره اور کې دا دیس کلن ژوند را تیر کړی دی، زمر د پنځه دیس لکه افغانانو شهیدانو چې نن یې غوښ کارګانو خوړلې، نن په دې وطن کې د دوی اډونه چې دي دا په هر شیلا په هر غره په اواره کې پراته دي. نو د دې کام د هر هغه ښه ژوندانه دپاره چې دا زموږ بنیادي انساني حق دی، نو په دې عقل باندې پښتونخوا ملیون پارټۍ انشاءالله العزیز، چونکې زموږ مرګ ژوند له خپل ولس سره دی، کم ستونزو سره چې موږ کا مخامخ دی، موږ په خپل دغه برخه یو، نو انشاءالله العزیز موږ کتن په یو سینیټری باندې یا د اسلام آباد په دې آسټالو باندې یا د جهاز په ټکټونو په تګ راتګ باندې به انشاءالله العزیز